په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واوري چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشرې ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول، او امریکا چارواکو تایید کړ چې د ایران لمځکي هوا تویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یوه امریکایي بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. بشپړه خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادله راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډیر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادله راز د سولې لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه:
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
دا وای د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس لختر ورسته د 900 طالب بندیانو په خوشی کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لوري پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره ان یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دي چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستان خپل پوځیان وباسي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي، او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه د اعلان نه دی منلی، او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یو لارې کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوي وه. د هنګري ته استیناف محکمې نن پنجشنبه دا پریکړه وکړه. 2 کلن سمسور لاهو او د درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپېژندل شول. لومړی دوی په 15 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې ښیي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پېژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 50 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته ویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي، او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل شول.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش دی منځ تللی دي، او 14 طالبان دی منځ تللی.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه پنشتو کې شکیلو دواړو لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشتو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکي خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال شته. د یکشنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یو غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان سول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل سوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران له ځکه هوا ته وشتونکې توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه وشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې وشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بې پیلوټه الوتکه نن پنجشنبې وشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي وو چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوې. خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د وشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرنه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاندې هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
ډېر خفه سرور مونږ تلویزیون ولید او میزونه مات کړه چوکۍ مات کړې. دا خو د ملت کور دا کار باید نه اوسه.
د کابل یو اوسیدونکی و چې وایي پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې دغو غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي دي.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه هم د ننګرهار پرې سړک لخوانه او هم د کابل د کتار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وکړلې.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیستی.
دیول چې تاسو موږ مذاکره درکو پلان کې درکو خپل هم د کم نه وسول هغه نه وس وس هغه د مزیک او د ګورې سر د زارې وشه د زمر د کار یو زمينه دی راته برابر شي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي راډیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیرو. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته. نن مخکې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه چې تقریبا 40 ورځې اوږده شوې ده سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لازدي رادیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو 40 ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسي جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال به ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړی چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لورې دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او سترې محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنۍ او دندو د اصولو لمخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او سترې محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلوی خرزی وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویان وی د رئیس په توګه د خغلی رحماني ټاکنه ونه منله ویل چې نوموړي 50 جمعیا او رائے نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رائے په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی او اوس یو ډله دغه رائے معتبره بولي او بلې باطله. که دغه رائے معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه خغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکی ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محور کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دلیدلې سره جمهور ته مداخله وکړي. زمونږ تقاضا او زمونږ هرزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې جمهور مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباوي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مانه ده رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي ولسمشر د درې ګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي، ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسی جرګه هواره کړي. پرون د ولسی جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل کاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وایي پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایې ورکړي دي. د کابل خاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم پرپورټ کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینوونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رای ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپلې خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پن شرمی منگ والے دس خالو ترائے ور کڑے یوم وڑتیا دیدیا نہ لری ٹول ہما پاٹ پاٹ بازی ہما جنگونا پڑے بس اچن ہوتا دیدی وطن حالات
دیوی تمای لرل چې دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول، حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولې میزونه مات کړه، چوکۍ ماته کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسو. په ټوله دنیا ګوري د افغانستان کې وضعیت څه شو، نور هم پاتې شو. دې خلکو ته بیا رای نه ورکړه، دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده، موږ د خلکو د اندېښنو خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او آبرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روان لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازرې ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والي بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکوي. د چپې درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحول انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کېږي چې د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالیو په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله سره وتلې دي. په دې مقابله کې 15 درس کسه دي داعش د منځ تللې دي او 14 د طالبانو د منځ تللې.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړې دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده، د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي او زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالي شوی و چې چپه دره دیګل کړنګل شوړیک او ځنې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازري ولسوالۍ محاصره ده. نور هله د ازري راډیو خبریاله فیروز عزیزی پر راپور کوي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو او سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدل لارې تړلي او حتی پلي کسان ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازري ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازره خو ان تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د ماسرې په حالات کې طالبانو څلور طرفه هم د زازوې لخوانه او هم د ننګرهار خارک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وټرلې نو به جرا صاحب پریږي نو خو یو ورسکه او نصار او سیګریټ او دغه شی خو یو ورسکه خلاف د غلې نه ونې سات له خوراک له چکاکا لارې بندي دي. مریض چې پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته په کومه لارې انتقال کو مونږ غوښتنه زوړو چارواکو نه ده چې مونږ ته دغه لارې یو وخت نور نشو ښکړی. یو لار درته خوښ کی څلور ولار یې دسی بند کړی په بوکلن باندې کاندې باسي دي موټر په رسېږي.
ازره د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پختونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لمړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتې وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازري ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازري ولسوالۍ خطاج ته معلومیږي چې هغه د څو کالو څخه موږ لا ټول دعوا د لارې څخه کوو. ازري ولسوالۍ خپله قومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبرم چې د ماسیرې په حالت کې د ځنن خاص په خطر باندې راغلم چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازري مشکلات مستنګاله ولا شو کې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازري ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتګ زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاکي جبار ولسوالۍ للارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازري ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال دي بې زړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډیر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروسته یو څو کلونو کې شاوخوا درې لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کندهار ته هم وبخښي، په دې وروستیو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر دغو راستانه شوو کډوالو حال اخیستی دی.
شپېته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای هیواد ته راستون شوی او دا مهال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تېروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پرېښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوي نه دی کړی.
وس هغه د مځکه او د ګورې سره د زارې وسه د زموږ د کار یو زمينه جراته برابر کړي چې موږ یو کار وکړو. اوس دا زه په خپل خیال سړیم، په لاره دادی اوس ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، شی نه لرم، زه کار خو وکړم. هلکان دي اوس هغه دوغون کار یې زده کړی دی، هغه خامکتوزي دوغون یې زده کړی ده، لیکن هغه چې پلې بیا شاګردان دي دغه نه لري، ماشینان نه لري، دکان نه لري، او زه کار زمینه نه ده برابر. دغه نو دوه نیم زره کالداري ته په خپله فکر وکړه چې لږ زره کالداري اوس نه په یوولس نفره په تر باندې څه د کتر تر کړنو خاصو پرته
د کریم الله د کورنۍ په چیر په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپناه د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدون کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو، د دې د تذکرې، پاسپورټ، نکاحات، همداراس د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازي کول، همداراس د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبعه ده. په قایل له موږ هڅه کوو چې دغه ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ برابرول کړو او دوی ته ورکړو.
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د ښارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل ښارګوټي د سروې چارې پیلېدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهروي، خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تنقید و. اروزګان کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. اروزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت یې دا دی چې وسلوال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روختي چارواکي وای ګوزند وهلی ماشوم حلق دی جیرش میاشت عمر لري او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلی وسیدونکو دی. دغه ولایت د عامې روختي ریاست مشر ډاکټر خناغه میخیل ازادي راډیو ته ویل چې ګوزند وهلی ماشوم جاوید نمیږي او دوه ځله روټین کې او تر وځله زیات په ان آی ډی کې واکسین اخیستی. د وی لاملې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنی ول دی.
جاوید نمیگی نام عبد المطالب عمر لری معصوم روٹین کمپائن یا پولیو کمپائن اضافہ رکھتی تھی
میخیل دغه راز ازادي راډیو ټول چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوی نوري مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوای د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولې، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد ویروس مخنیوی ونه سي، شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین ته د دې په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لست په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبګي کې هیڅ کار لري، نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو دپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندي د مؤمنانو دپاره ګټه د چاغې وکړي د بیر سبا الله خوندي کې.
هر څوک که وسلوال طالبان یا او که د دغه سیاجی وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبان کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد کې چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګوزن پیښې را به مسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګوزن.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ماشمانو د ستونزو په باب وړاندې د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په ګډه خبرونه کې نور واوري. خو په د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې باید درته ووایو چې په انګلستان او ویلز کې د دغه جام لوبو په ترڅ کې اوس د استرالیا او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا منډې کوي، 212 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی، البته په 16 اوور کې. نور معلومات به په دې اړه وروسته درکړو، خو اوس ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې ده. افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپله ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشر ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړه لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته را رسېدلی او اوسمهال د الف او له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وي او له ډېرو وړتیاو برخمن اوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 16 نېټه بشپړشي او لمانځه به یې پیاوړي لوبغاړي په نښه کړي. د لامې په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امیر جنګ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به یې دغه لوبډلې له یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 20 کلنو کم عمره ځوانانو او د اندونیزیا ترمنځ نیمه فایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه فایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوبه وګټله فایلو به ته به لار پیدا کړي.
مسابقه را برنده میشن و در دور بعد راه پیدا میکنم و دور بعدی که هم در فاینل است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغل شاداب وایي په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې 2 لوبې ګټلې او 1 یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلاديش د سیمې خلاف ښې لوبې کړې. په تېره لوبه کې یې ویسټ انډیز او له هغې وړاندې سویلي افریقا ته مات ورکړی دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا 4مه ماتې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ونه لیدې. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پویږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس یوه نیم شي کې درد تورېږي، د سترګې د غوټه کې درد تورېږي، چې کله یې مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شی نه شي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې درې رنګ وخلي جوړي ډېره او ښه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او د هغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نه منحرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس چې عینکې ورته اخیستې څومره سترګې خیستې وي؟
همدلته پروجیکټور باندې شی ورته کوم هغه مخکې نه لیدو، اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي، بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي، برېښي، څنګه
او همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي، زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده، چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېستم او دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه تور شو، مال نه ستا سترګو کتمن خاورې تلې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسمې سترګې ورته پټې کړې، سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې ویده شوې مور زما سترګې خښوي ده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بی یو ورځ زه هغوی کتلی وم، دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس بونه لیده وی نه ما ما بونه لیده. ما ورور تایلی ما لورور است تا دا لورور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ارتا واقست داره سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل شه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دوی شوله او اوز تا ارتا عینه که پسترگو کرده چیز کل عینه که دسترگو نخبل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دی خبل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر آسی طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي: